مراد بشید. آقای مراد خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان حکومت وي د هغه وسلوالو هغه وسلوال به وځپي چې د سولې غږ ته په تاوتریخوالي او انتحار سره جواب وي. د لغمان ولایت مرکز او لنګار ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له وجود څخه پاکې شوې دي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساته مهمو خبرونو ته. د استرالیا د دفاع وزیر وی افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور دیرش سرتیری استوي. افغان حکومت وایي چې د تیرې یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وشل شو ملکیانو او عسکرو غچ به واخلي او شمالي کوریا پرون یو بلستیک توغندی چې ویل کېږي لنډ واټن ویشتلی شي وازمایه. د خبرونو تفصیل. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور دیرش سرتیری استوي. ماری سپین پرون د سنا کمیټې ته ویل د اضافي پوځي روزونکو د استولو غوښتنه ترې ناټو او امریکا کړې ده. په دې اضافي سرتیرو سره به په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو چې د روزنې ماموریت پر مخ وړي شمیر 300 ته لوړ شي. د ناټو په مشرۍ د نړۍ 9 دیرش هیوادونه دا مهال په افغانستان کې 1.5 لک عسکر لري چې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی څخه د ملاتړ ماموریت ترسره کوي. استرالیا په داسې وخت کې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه کوي چې متحده ایالات افغانستان ته د شاوخوا 300 نورو عسکرو په استولو غور کوي. افغان حکومت وایي چې د تیرې یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وشل شو ملکي وګړو او سرتیرو غچ به واخلي. په تیرې یوې اونۍ کې په کندهار او زابل کې وسلوالو حملو او په خوست کې وایي انتحاري برید لسګونه کسان وژل او اکثر د حملو مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یا یونما د روژې په مبارک میاشت کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیان کې د یوې الوتکې د کېناستو پر وړاندې جوړه شوې د دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري. د یاد وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه درې کسان چې د هغه ولایت لوړپوړي امنیتي چارواکي دي کابل ته راوستل شوي خو د دوه نورو دوسیې به په بامیانو کې وڅېړل شي. د کام ایر هوایي شرکت مسؤلان وایي چې د تېرې سې شنبې په ورځې الوتکې ته چې د ولسي جرګې غړی له پروازه پاتې شوی و په بامیان کې د کېناستو اجازه ورنکړل شوه. او د کابل د برېښنا ریاست وایي چې د برېښنا د سیستم پر بدلون کار پیل شوی څو له تاجکستان څخه پلازمینې ته د برېښنا په لیږد کې زیاتوالی راشي. د کابل د برېښنا د ریاست وین وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د سروبي نغلو او ماهیپر د لینونو د سیستمونو پر بدلولو کار روان دی څو له تخنیکي پلوه د تاجکستان د وارداتي برېښنا له لینونو سره مطابقت ولري.
تطابق باندې کار پیل کړی دی ترڅو دغه لاینونه دواړه یو بل سره مطابقت پیدا کړي او دغه لاینونو ظرفیت چې د تاجکستان څخه راځي 3 میگاواټ ازایش پیدا کړي ترڅو کابل ته د برېښنا ډېره کړو.
د برېښنا ریاست وایان ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې تاجکستان له ژمي پرته د کال په نورو فصلونو کې کابل ته د برېښنا د انرژي صادرولو ته چمتووالی ښودلی دی. په داسې حال کې چې دا مهال کابل ته په 4 لاینونو کې یوازې 300 میگاواټه برېښنا انتقال دی شي. شمالي کوریا پرون یو بلستیک توغندی چې ویل کېږي لنډ واټن ویشتلی شي وازمایه. د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان پوځونو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ له خپل وانسان هوایي اډې څخه یو توغندی تجربه کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د شمالي کوریا لخوا د توغندي د دې تازه ازموینې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د جاپان صدراعظم دا ازموینه وغندله او ویل چې له امریکا او جنوبي کوریا سره یو ځای د شمالي کوریا دې اقدام ته د ځانګړي ځواب پړه غور کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیلی وایي متحده ایالات په پام کې لري چې د هوایي شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي او ښایي په دې ترڅ کې امریکا او له امریکا بهر ته په الوتنو کې الوتکو دننه د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو بندیز ولګول شي. ښاغلي کیلی پرون له فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې ویل په نویو امنیتي تدابیرو کې ښایي د مسافرو د لاسي بکس او نورو وسایلو دقیقه تلاشي هم شامله وي. د امریکا حکومت په 13 مارچ میاشت کې د متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې په ګډون په لسو هوایي ډګرونو کې الوتکې ته دننه د لویو برېښنایي وسایلو پر وړلو بندیز ولګاوه. د امریکا د کورنی امنیت وزیر ویل تروریستان له خدای غواړي چې یوه الوتکه په تیره له امریکایي وګړو ډکه یوه الوتکه په هوا کې والوسي. والوزوي جان کلي دا احتمال چې دا امنیتي تدابیر د امریکا په کورنیو الوتکو کې هم تطبیق شي رد نه کړ. د جرمني صدر اعظم وایي د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له غوره کېدو او له اروپایي ټولنې د برطانیې له وتلو وروسته اروپا نور نشي کولی چې په بشپړ ډول پر امریکا او برطانیا متکي وي. انګلا میرکل په منشن کې و انتخاباتي لاریون ته د وینا پر مهال ویل سره له دې چې د امریکا او برطانیا په څیر له متحدانو سره د دوستانه اړیکو لرل مهم دي، خو زیاته کړه چې دا نوره نو پر دې دواړو هیوادونو پوره حساب نشي کولی. میرکل ویل اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. دا وایي هغه وخت چې موږ پر نورو پوره اتکا کولی شو تیر شوی دی. دا تجربه مې په تیرو څو ورځو کې واخیسته، نو ځکه یوازې دا درته ویلی شم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلو. میرمن میرکل دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د ایټالیا په سیسلی ښار کې د نړۍ د وو لویو اقتصادي قدرتونو مشران په دې کې پاتې راغلل چې د پاریس د اقلیم بدلون تړون پر ځای وساتي. د دوی ترمنځ د تجارت او کډوالو په مسایلو کې هم اختلافات پیدا شول. اخوا بیا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ په برخه کې پرانستی نظر لري. ولسمشر ټرمپ وروسته له دې چې تېره اونۍ په بلجیم او ایټالیا کې د نړۍ د مشرانو تر فشار لاندې راغی، د شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د پاریس د تړون د منلو یا رد په اړه خپله پرېکړه به په روانه اونۍ کې اعلان کړي. ماتیس پرون له سی بی ایس تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل چې د بروکسل کې په ځینو هغو غونډو کې حاضر و چې د اقلیم د بدلون په اړه بحث پکې وشو. ماتیس زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ دې بحثونو ته تیار و، خو دا پوښتنه هم ورسره و چې ولې نور مشران او هیوادونه لا هم پر خپلو پخوانیو دریځونو کې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا ته د سفر پر مهال په دې اړه چې آیا امریکا به د پاریس د اقلیمي بدلون په تړون کې پاتې شي او که به ترې ووځي له ژمنې ډډه وکړه، خو د امریکا د دفاع وزیر ښاغلي ماتیس ډاډ ورکړ چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې پرانستی نظر لري او د پاریس د تړون د مثبتو منفي اړخونو په اړه څېړنه کوي. د پاریس د اقلیمي بدلون موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د مضرو ګازونو د مخنیوي غوښتنه کوي. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت ګواښ کړی دی چې د وژل شو ملکیانو او سرتیرو غچ به اخلي.
موږ به د خپلو خلکو غچ واخلو. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې لپاره پوره آماده کې لري.
امنیتي مقامات په لغمان کې یو شمېر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیتونو پاک شوې دي.
د سیمې ساتو تاسو وینئ دلته په دې ساحه کې موږ څلور مهم بیز جوړ کړ چې یو ملي اردو امنظم پولیسو.
د نړۍ مطبوعات هم ګورو او دا هم اوري چې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر وایي د حقو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیته بهر دي چې په اروپا کې افغانان ورسره مخ دي. د کونړ اوسیدونکي او د غراس د قندوز اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو بیې لوړې شوې دي. دا هم اوري چې د برتانیا پولیسو ویل چې د مانچستر ښار د بمی حملې په تړوي یو بل مشکوک کس هم نیولی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان حکومت وی د لسګونو وشل شو افغان سرتیرو غچ به واخلي. په تیر یو اونۍ کې نږدې 100 تنه افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وشل شول. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال وی د هواد ملي وسلوال ځواکونه د خپل ملګرو د غچ اخیستلو لپاره چمتو دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
افغان حکومت وایي چې د تیرې یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وژل شویو ملکي وګړو او سرتیرو غچ په واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه غچ اخیستو ته چمتو دي. تیرې یوې اونۍ د افغان ځواکونو او ملکي وګړو لپاره خونړۍ وه. د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه او لږ تر لږه دیرش سرتیري یې ووژل. دوه ورځې وروسته یې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې په یوه حمله کې د ملي اردو دیارلس سرتیري ووژل او په همدې ورځ یې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې بیا د ملي اردو پر یوه مرکز د برید پر مهال پنځلس افغان سرتیري ووژل. همداراز د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ اتلس کسان چې اکثر ملکي وګړي وو په خوست ولایت کې په یوه انتحاري موټر بم حمله کې چې مسؤلیت یې طالبانو ومانه ووژل شول او په همدې ورځ ناوخته د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ په سیوري سیمه کې یو سیمه ییز پولیس چې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو نفوذي کس و له خپلو ملګرو سره خیانت وکړ او شپږ تنه یې ووژل. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به د ملکی وګړو او خپلو پوځي ملګرو غچ له هغو وسلوالو واخلي چې د سولې غږ ته په تشدد ځواب وایي.
د افغانستان د خلکو دښمنان باید په دې باندې پوه شي، دوی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو د سولې غږ ته په انفجار او انتحار باندې ځواب وایي او لا هم د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکړي، موږ به د خپلو خلکو غچ واخلو. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې لپاره پوره آمادګي لري.
ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ د روژې په مناسبت په یو پیغام کې یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له تشدد څخه لاس واخلي او سوله وکړي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې روژې ته د درناوي لپاره جګړه ودروي.
د احمد تکل په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان حکومت وایي د لسګونو وشل شو افغان سرتیرو او ملکیانو چې په دې وروستیو کې په انتحاري بمی او وسلواله حملو کې وشل شوي غچ اخلي. جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ نه چې موږ دوه بو باندې بس
لې چې بریکره چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د لغمان ولایت مرکز او الینګار ولسوالۍ اړوند یو شمیر سیمې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په جریان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک شوې او په یادو سیمو کې څلور مهم امنیتي بیزونه یا اډې جوړې کړې چې د چارواکو وینا د دې بیزونو په جوړېدو سره د لغمان مرکز امنیتي کمربند لا پسې پاخه شوې ده. پرون د یکشنبې پر زموږ خبریال شاه محمود شینوارې الینګار ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د لغمان ولایت امنیتي چارواکي وایي د تیرو دوه اونیو په جریان کې د مرکز او الینګار ولسوالۍ اړوند په لسګونو کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک کړي او هلته امنیتي بیزونه جوړ کړي. د لغمان امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د یک شمې پورز په الینګار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل دوی د دې عملیاتو په جریان کې شاوخوا سلو تنو وسلوالو طالبانو ته مرګجوب لاړولې او د الینګار تر درې پورې یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړي وویل د دې عملیاتو په جریان کې څلور مهم امنیتي بیزونه هم جوړ کړي چې افغان ګډ ځواکونه به د دې سیمو ساتنه کوي.
دا نه یوازې چې د عملیات مختصر ده بلکې دا سیمې ساتو. تاسو وینئ دلته په دې ساحه کې موږ څلور مهم بیز جوړ کړي چې ملي اردو امن نظم پولیسو او دوه د محلي پولیسو بیزونه جوړ کړي دي چې دا ساحه به بالکل د دښمن پر مخ نوره بند شي.
په همدې ورځ د لغمان وادي عبدالجبار نعیمی هم د الینګار په ولسوالۍ کې د جوړو شو امنیتي بیزونه لیدنه وکړه او په خبره یې د تیرو عملیاتو په جریان کې چې کومې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې هغوی سره یې لازمې مرستې کړي. دی وایي په پام کې لري چې په تصفیه شوو سیمو کې د بیا رغونې پروژې پلان کړي.
ټول هغه څوک چې به ځای سوي دي هغوی ته به مرستې وکړي. هغه ځایونه کې چې دلته ضرورت اوبو د سړک پلچکونو همدغه سي دلته چې ضرورت بیا رغونې په دې برخه کې مو انشاءالله سروې شروع کوو د ضرورت مطابق به انشاءالله هلته مرستې رسوو او هلته به ځینې بیا رغونې کارونه کوو.
د ولایتي چارواکو په خبره د امنیتي بیزونو په جوړېدو سره د لغمان مرکز امنیتي کمربندونه پاخه شوي او د الینګار ولسوالۍ هغه ناامنه سیمې چې پخوا به پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس د وسلوالو د فعالیت مخه هم ورسره نیول شوې ده.
و امر دل چې د لغمان په یو شمیر سیمو کې امنیتی بيزونه جوړیږي او په دې سیمو کې د دولت د وسلواله مخالفانو فعالیتونه ختم شوي دي. له سفی الله ستانگزي څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو څخه خبره کړې دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې لیکلي چې پاکستان د انساني دلایلو په سبب د سپین بولدک چمن لار پرانیسته. خبرونې لیکلي چې د سپین بولدک چمن لار ورسره له هغه تړل شوې و چې افغان او پاکستانی پوځیانو په سرحدي سیمو کې نښته وکړه او پکې 15 تنه وژل شول. دغه خبرونې لیکلي د پاکستان د پوځ د یوې اعلامیې په اساس اوس سپین بولدک چمن لار چې لیوی میاشتې تړلې وه د انساني دلایلو په خاطر د روژې میاشتې لپاره پرانیستل شوه. دې خبرونې په سپین بولدک کې د افغانستان د پاسپورټ برخې د یو کارکوونکي محمد شریف غرزی له قوله لیکلي چې د دې لارې پرانیستل یو لوی خبر دی ځکه د دې خبره د روژې په مخه خلک تر فشار لاندې وو. انټرنیشنل بزنس ټایمز په پای کې د افغان او پاکستان پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې ته هم اشاره کړې چې دواړه لوري د پیل لپاره یو بل تورنوي. په داسې حال کې چې انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د سپین بولدک چمن د لارې په پرانیستلو مطلب لیکلی، امریکایي خبرونې سټراسفور په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په احتمالي زیاتېدو لیکنه کړې ده. سټراسفور د خپلې وړاندوینې په لنډیز کې لیکلي که د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه وکړي او د امریکا دفاع وزارت پنټاګن هم تازه دمې سرتیر افغانستان ته ولیږي، دا ګام به افغان پوځیان لا پیاوړي کړي. ورسپانې په باور د سرتیرو د شمیر په زیاتېدو سره به طالبان په کافي اندازه کمزوري او سولې ته لیواله شي. سټراسفور دا هم لیکلي که د جګړې د دوام عوامل له هغې ډلې د افغان پوځیانو کمزورتیا او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ لري نه کړای شي، جګړه به تر ډېره وخته وغځیږي. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لاسوهنې لارې ښې ازمویل شوي دي خو له دې هېواد د وتلو لارې زیاتې روښانه نه دي. سټراسفور خبرونه وایي دا مناسب وخت نه دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ 15,000 تازه دمې امریکایي سرتیري افغانستان ته واستوي څو له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. خبرونه زیاتوي که ولسمشر ټرمپ موافقه وکړي او دا سرتیري افغانستان ته ولیږل شي، واشنګټن به په افغان جګړه کې خپله ونډه چې دوو پخوانیو ولسمشرانو هم پکې برخه اخیستې وه تکړی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي د هغو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیته بهر دي چې په اروپا کې افغان کډوال ورسره مخ دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان کډوال تر ډېره په هغو سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې د قانون له ادارې بهر دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت په دې دریځ خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، بلکې افغان کډوالو ته په هر ځای کې رسېدنه د دې وزارت مهم کار او مسؤلیت دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه کوي، خو چې کډوال تر ډیره په داسې سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې ورته رسیدل د دوی له صلاحیته لوړ کار دی. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا وخت غیر قانوني کډوال تر ډیره له داسې ستونزو سره مخ دي چې حلول یې د دغه وزارت له توانه لوړ دي. دی وایي دا داسې موارد دي چې زموږ له هڅو او کارونو بهر دي. له بده مرغه دوی چې کله په قاچاقي لارو ځي موږ ډېر څه اورو چې پر دوی تیریږي. موږ یوازې د هغې ځای چې لاسرسی لرو څه کولی شو.
قانون و قانونمندي بیرون است.
د 2015 کال رئیس یو زیات شمېر افغانانو په هیواد کې د نامنې او بیکارۍ له امله د اروپا په لورې مخه کړه، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې بیا شمېر د پام وړ کم شوی دی. له دې سره د دغو کډوالو د بد وضعیت په اړه وخت ناوخت راپورونه خپاره شوي، تر دې چې په تېر ژمي کې نړیوالو بشري ټولنو او په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو په بد وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. له دې ډلې څخه په یونان کې د کډوالو د بد وضعیت په اړه ډېر ویل شوي، تر دې چې په راپورونو کې د افغان کډوالو له قوله راغلي چې د ډېرې بېوزلۍ او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره یې حتی خپل ځانونه خرڅ کړي دي. د کډوالو چارو وزیر هم مني چې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې ستونزې شته. په تېره هم هغه چې په یونان کې د ډېرې مودې لپاره بند پاتې کیږي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون وایي چې په هر ځای کې د کډوالو ستونزو ته رسیدل د افغان حکومت کار دی او باید د حل لپاره یې مناسبې طرحې ولري. د دغه کمیسیون وغړی محمد یوسف صابر ازادي راډیو ته وویل د کډوالو چارو وزارت ته ښیي چې د کډوالو ستونزو د حل لپاره په نړیواله ټولنه غږ وکړي.
دا د افغانستان د حکومت لپاره اوس پکار دا ده چې د هغه مربوطه مملکتونو سره چېرته چې دوی دي، چېرته چې دوی په مشکلاتو او په جنجالونو کې راګیر دي، د هغوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې ونیسي. که چېرته حکومت هم په دې کې پاتې راغی، زموږ په مملکت باندې باید تاثیر کوي. زموږ د مملکت هغه وقار او حیثیت ته صدمه ده.
ښاغلی صابر ټینګار کوي چې که د کډوالو چارو وزارت په اروپایي هیوادونو په تیره بیا په یونان کې د کډوالو ستونزې حل نه کړي، ممکن کډوال د خپل ژوند د دوام لپاره په بشري جنایتونو او نورو کارونو لاس پورې کړي. هغه وایي چې د داسې وضعیت دوام په نړیواله کچه د افغانستان نوم او عزت ته توان رسوي، ځکه نو دولت ته ښایي چې له هرو ممکنو لارو خپل اقدامات ولري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د کونړ اوسیدونکو وایي د روژې پر رسیدو هر کال دغلته د خوراکي موادو بیې لوړیږي، خو مسؤلان یې پوښتنه نه کوي. دیني عالمان بیا وایي چې د نرخونو بې موجبه لوړول او د قیمت په امید مواد ذخیره کول ناروا کار دی. روحالله انوري په دې اړه ریپورت برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي روژه د رحمتونو او مغفرت میاشته، په دې کې باید خلک یو بل سره کومک وکړي او د غریبانو لاسنیوی وکړي. خو داسې کسان هم شته چې د روژې د رسیدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او خلک په لوی لاس ستونزو سره مخ کوي.
زما نوم روحالله امین دی، د مرکز مربوط اوسیدونکي. دا چې د روژې مبارکه میاشت را رسیدلې ده او په بازار کې د خوراکي موادو نرخونه په زیاد دی چې د دې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ټیټ شي هغه جګ شوي دي، نو موږ د اسدآباد د ښاروالۍ او د سوداګرو نه دا هیله کوو چې د دې مبارکې میاشتې په خاطر دي دا نرخونه ټیټ کړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضع ډېرې خرابې دي او غریبانان دي.
نرخونه اوچت شوي دي، لکه د واورې یو کونده به مخکې په 100 روپۍ ورکوله کال دارو باندې، اوس یې په 100 او 120 باندې ورکوي. همداشان غوښه به 1 کیلو په 450 کلداري ورکول، اوس یې په 450 او 500 کلداري ورکوي. یوه تازه نو سیمو کې قصابانو خلکو ته ویلي که په 500 باندې څوک غوښه اخلي وادي اخلي که نه یې خرڅوم. دا خې دوه بیلګې وي، د نورو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي، د غوړو د وړو د بوري او نورو شیانو.
دینی عالمان وایي د قیمتي په تمه د خوراکي موادو ساتل او زیرمه کول ناروا دي، او هر څوک چې دا ډول ناروا کارونه کوي باید ځانونه ترې وژغوري. خلک وایي خاروالۍ او نور دولتي مسؤلین د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي او هیڅ کله داسې هڅه نه ده کړې چې په وسیله نرخونه کنټرول شي.
هر کلم د څه کېږي، دکانداران او هغه هم د پلورونکي یا پرچون پلورونکي جیتا شاین روڑی خوراکی توکی روڑی او بے په لوړو بایو باندې خرڅی ک خروالی او اړوند ادارې دی باندې مغاورونه کینو خلکو تلوی سر خوګی دی.
دا صدآباد خاروالی رئیس انجینر محمد رحیم ازادی راډیو ته ویل چې دوی ټولو هټیوالو ته نرخ پانی ورکړي او د خاروالی مامورین موظف کړي چې د ټولو دکاندارانو نرخونه وګوري.
یاره دا سبای چې راغله نو هیئت نو تښتلې دي، هم په قصابانو پسې هم په سبزی پسې هم په دغه ټولو پسې او تر اوسه پورې بلدي بیچاره ځان.
د کونړ اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې د صدآباد خاروالی په ګډون د هیواد اکثر خاروالی د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د افغاني بانک نوټونو د چلخت او نورو چارو کې پاتې راغلي دي او تر اوسه داسې کوم کوټلې اقدام نه دی کړی چې په برکت په هیواد کې د پردی واسارو د چلخت مخاوني ول شي.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو هم غږله ازادي رادیو اورئ. په کونړ کې هم وریدل چې نرخونه او د خوراکي موادو بیې لوړ شوې دي. د کندوز خلک هم ورته شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې په رارسېدو سره د نرخونو بیې لوړېږي. دوی وایي له روژې مخکې ټول خوراکي توکي نرخونه په مناسب ډول، خو د روژې په رارسېدو سره یو ځل بیې لوړې شوې. اجمل آرین په ریپورت لري.
د روژې په رارسېدو سره په کندوز کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. زیات شمیر کندوزیان شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. دغه خلک وایي چې له روژې مخکې 1 کیلو د خوسي غوښه 280 افغانۍ وه، خو اوس مهال 340 افغانۍ ته رسېدلې، او یو کنده یخۍ 500 افغانۍ وو، خو اوس مهال 100 افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه د نورو خوراکي توکو په نرخونو کې هم لوړوالی راغلی. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته، هر چا چې پارسو باندې وپلورو خرڅوي، دلته نه خاروالی شته دی، نه ټاکلی نرخ شته دی، هېڅ شی نشته. هر چا چې پهار نرخ باندې څه وپلورل هغه پلوري، تور بازار د هر چا چې پار نرخ خرڅله او شاته پسې تعقیب نشته دی، مجازات نشته دی، بل شی نشته دی.
د روژې پر رسېدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت دوه چنده سوی دی. یو قطۍ خرما که سابق 50-60 روپۍ و، ساتیا او 100 روپۍ ته رسېدلی. غوښتنه مې د دولت نه دغه ده چې دوی خپل نظارت ولري پر دې او تاجران پرې نږدي چې دا شیان پر خلکو قیمت خرڅ کړي.
تمام جنس نرخونه جګتلی دي، که غوړ دي او که وریجه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګتلی دي. نورو کشورو کې اسلامي دسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. مونږ دولت تقاضا کوو چې بیا هم لږې کنټرول کړي.
د هغوی په وینا چې په دې ولایت کې ناامنیو او جګړو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډیری خلک نشي کولای چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی له حکومت څخه غواړي څو په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو دغه شکایتونه تاییدوي.
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشاءالله ای کنترول بلند
مک په دې اړه له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړې دي څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګار دي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولای چې په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو نرخنامې وویشي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په راپور کې مو واورېدل چې په کندز کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت لري او وایي چې دا نرخونه په دې ورځو کې نورمال وي، خو چې کله د روژې مبارکه میاشت را ورسیږي نو بیې بیا له اسمان سره خبرې کوي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
د برتانیا پولیسو پرون ویل چې د مانچستر ښار د بمی حمله په تړاو یو بل تورن کس هم نیولی دی. د برتانیا پولیسو یې هڅې روانې دي څو د هغه شبکې نور غړي هم ونیسي چې ګمان کیږي د مانچستر د انتحاري حملې له عامل سلمان عابدي سره اړیکه لري. احمد تکل او د دې موضوع جزئیات.
د مانچستر پولیسو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې یو بل 25 کلن ځوان د تروریزم پر ضد د مبارزې له قانون څخه د سرغړونې په تور نیولی. له دې سره د مانچستر د برید په تړاو د نیول شویو مشکوکو تورنو شمیر 400 ته ورسید. په نیول شویو کسانو کې د مانچستر د حملې د اصلي عامل سلمان عابدي مشر رور اسماعیل هم شامل دی. له دې ډلې څخه دوه کسان خوشي شوي او 12 نور لا هم په توقیف کې دي. په مانچستر ارینا کې د یو کنسرت په پای کې د مې د 22 نیټې حملې 22 کسان ووژل چې ډیری تنقید ځوانان وو او له 60 زیات ټپیان په روغتون کې دي چې د 23 کسانو حالت نازک بلل شوی. پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رډ د پوښتنې ته چې آیا د دې شبکې ځینې غړي لا هم تر تعقیب لاندې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دا عملیات روان دي. میرمن راډ زیاته کړه چې استخباراتي ادارې پر 3000 مشکوکو افراطي کسانو څارنه کوي او ټول 60000 کسان تر څار لاندې دي. ټایمز ورځپاڼې د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په برتانیا کې میشت نږدې 23000 افراطي جهادیان د پولیسو لخوا په نښه شوي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رډ وویل افراطي ډلې د کرکې د خپرولو لپاره اکثر له انټرنیټ څخه کار اخلي.
The area that I'm most concerned about is the internet companies who are continuing to publish.
هغه څه چې زه زیاته اندېښنه ورته لرم انټرنیټي شبکې دي چې د کرکې پیغامونه او داسې مواد خپروي چې په برتانیا کې د خلکو له افراطي کولو سره مرسته کوي. برتانوي چارواکي وایي چې د اونۍ د پای پر رخصتیو کې په ټوله برتانیا کې د شاوخوا 1500 مناسبتونو د امنیت لپاره اضافي سرتیري پر خپلو دندو حاضر وو.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي، او د غراس په اف ام سل 0.5 بیا په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نور دیرش سرتیری استوي. افغان حکومت وایي د تیر یوې اونۍ په وسلوالو حملو کې د وشل شوو ملکي افغانانو او سرتیرو غچ به واخلي. د کابل د برېښنا ریاست وایي چې د برېښنا د سیستم پر بدلون کار پیل شوی، څو له تاجکستان څخه پلازمینې ته د برېښنا په لیږد کې زیاتوالی راشي. شمالی کوریا پرون یو بلستیک توغندی چې ویل کېږي لنډ واټن وشتلی شي آزمویلی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کیری وایي متحده ایالات په پام کې لري چې د هوایي شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. او د جرمني صدر اعظم وایي د ولسمشر په توګه د ټرمپ له غوره کېدو او له اروپایي ټولنې د برتانیا له وتلو وروسته اروپا نو نشي کولی چې په بشپړ ډول پر امریکا او برتانیا متکی وي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او اف ام سل 0.5 څپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. وړاندې په خپرونه کې د ورکو شو اجزانو د لټونو نظم پروګرام خبرېږي. د افغانستان په ملي شورا کې کله نا کله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپورې وایي او داسې هم شوي دي چې فزیکي شخړه سره وکړي. د افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې د دا ډول ستونزو مخه ورسره ونیول شي. دا موضوع احمد شیبر په تفصیلي رپورت کې څرګندل ده.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه غږونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلې کېږي، یو نیم ځل پکې لاس هم اچول کېږي، او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډله ییزې وي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنۍ پالي.
ډېر زیات اختلافونه دي، حتی وزن یې سره کړي دي. پخوانی زورواکان یا جنګسالاران دا یا ټوپکیان داسې راغلي دي. دغه خلک تر منځ دغه خبره بېخي عادي خبره ده چې دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دغه شی سره وکړي.
د ولسي جرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د دې اصولو په شپږ څلوېښتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل به د هغه چا مخ ته نه تیریږي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازې پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډېر نه غږېږي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي، او له لفظي ګواښ او فزیکي چلنده به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی. د دې سربېره بیا هم د ولسي جرګې یو شمېر غړو اصول نه دي مراعت کړي. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربېره له سرغړونکي وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمېر وکیلانو په اړه وایي:
تر اوسه پورې دغه اصول وظایف داخلي موږ لوستی نه، د ورباندې پوهېږونه، او یو ستونزه دا ده چې دلته ځینې دغه د وکالت نوم چې واخیستل شي، دغه د مسؤلیت یا له وکالت سره مسؤلیت تړلی ده. حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړي، دا مسؤلیت چې دی
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 229 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو له لارې انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده، او حکومت وایي چې د تخنیکی او امنیتی ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلی دي. خوشمند دی چې دا انتخابات به ترسره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای
دنده زمنګ د عام ولس په شدا چې خلک پارلمان ته ولېږي چې پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینه له مخې د دې وړتیا ولري چې په پارلمان کې کینی. په دویم قدم کې زما اندازې چې د پارلمان هغه مشرتابه هيئت چې ده هغوی دا دنده لري چې تر څو د کم د پارلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې د هغه ته تطبیق کې خپل جدیت وخی او په عملی بڼه باندې د هغه تطبیق وکړي.
په افغانستان کې له نشتی څلورو لسیزو راهیسې جګړې او نشتی روانې دي. د اوږدې مودې دغو ناکراریو خلک حساس کړي دي او د دې پر ځای چې فکري اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي شخړو ته مخه کوي. په ولسي جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبیعي ډول د نظر اختلاف وي، دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواریږي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چېرته پر دوی د دوی له لورې جوړ شوي اصول سم تطبیق شي داسې مشکلات به نه وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونی ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دي او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نیسم د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولې دی چې په ګټه به وورو.
یو مې دا غږ دی د خیر سره د گیزاب ولسوالۍ د مخزو د کلی سره د مرکز څخه خبر درته کوم. د بلجړې سنور کاکو زموږ په وطن کې اوسېږې د تور ته په نامه دی. ګینا وخت یو څه وایي، ګینا وخت بل څه وایي او د شو استاد رقم سره لید شو وښیو چې سره دی بل نه ریس باندې. دا پیغام درم چې درچایي بس نه بشمره دي ماته رنگ راوي.
محترم ورور ستادي کور ودانوي چې مشته مو پیغام پرې شي، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دې نه ویلې چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لاغ شمیره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 0039 چې د افغانستان کوډ دی و 0 5 5 4 9 0 2 2. بیا مننه کوم یو بل دوست ورځو.
ازادي راډیو ته سلامونه یم. ما یو ځای په کندهار کې درس پکاله کې چې ورک دا په بلا ورځ سیشن با یو سړی اعلان وکړ چې دا ما خخ کړی دا ما نک نه ور کړی دا یو سړی نمبر هم کراکل.
ګران ورور ستا پیغام واورید. خپل نوم مونږ دی ویلې خو تاسو ویلې چې تیرونی د همدې پروګرام لاره یو پیغام خپور شوی چې یو بل دوست ویلې چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلې. کوم هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم، دا پیغام مل آرشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم. زه حیات لاده زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه د سیمه سره کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کاسو تذکری وی ته په شپخاره کې په وخت مروانو نه شپږو کاسو تذکری وی هغه خپل خپلوان مالو ټلیفونان او توس هغه ځای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو. یو نفر و دا چې شپږو کلن الکې وو چې هغه پاته سو تذکراره د لور د یمو د لې په زابل ولایت کې په امانت شخصي کریبانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي. نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کوي په خاورو کې امانت. نو هر څوک چې کریبانی کې چیرې داسې شي هغه تذکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره. خو تاسو خپل شمیره نه د ویلې زبې وایم 0039 او یا 0 او یا 2000 اته. شمیره ور بیا ویم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 و 0 2 0 0 0 اته. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولی سي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزو یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپل دیار لسکاله کېږي چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی، له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپله کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
منلا احسان الله سربازم د کونړ ولایت اوسیدونکی د نن نه دیارلس کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکری ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی، ورک شوي دی. د پلار نوم مې دی جمعه ګل، د ورور نوم مې دی نجیب الله، معین الله، صفی الله، اکرام الله. د زوی نوم مې دی سبحان الله، سمیع الله. د نن نه دیارلس کاله مخکې افغانستان ته عسکری ته راغلی یم. اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی. هر چا څوک مې دا غږ اوري، زما نوم احسان الله دی، په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران وروره، ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای سو تاسو له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړو. او که چیرې هغوی ستا دغه آواز اوري، نو د ټلیفون شمېره به دې زه ورته ووایم. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی، شپږ پنځه نه و دوه پنځه شپږ و. په دې هیله چې تاسو خپلې کورنۍ ته ورسېږي، یو بل دوست ته ورځو چې یو ماشوم یې پیدا کړی دی. د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله د اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې تلیفون و، شنې سترګې دي، سپین غونده وړوکی دی. وکړه چای په دې شمېره زنګ راوهي، 02 سپر و شپږ پنځه و ته نه نه پنځه شپږ درې. السلام علیکم
ذاکر الله وروره، ستاسو څخه مننه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپلې کورنۍ ته ژر تر ژره ورسېږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې وایي د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لرې دی. د دې اوریدونکي پیغام داسې دی.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوی جمعیت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. تاسو سلام، یو د جاوید جاوید په نامه یو کس دی او سنجم تقریبا پنځه ویشت له دېرش کلو پورې عمرې دی او کوسم اجازه یې غوندې دی. او دا څوم دی دوم درېیم کال شاوخوا کېږي په تګاو کې. دلته دی په لوی جمعیت بازار کې کراچیم چلی او پنځوس یا سل خوار څونه چې کار یې وکړ، نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونښلي، مرګیان هم لري، نو کراچي هم واری او پیسې هم واری او ځان هم خوري. د هر چا که دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي، زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0915259293 شماره یو دفعه بیا تکراروم. 0915259293 هر سړی که د زما پیغام اوري، نو کولای شي د چا دوستي روري بیا تکراروم، نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ ته غواړم ټول اورېدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه. علیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولی سي له همدې ځایه خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپلې کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپلې کورنۍ پسې ګرځي، د ده پیغام اورو.
بلی السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي دوم کال دریم کال و چې زه د کوره کوچنۍ راوتلی یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، لویان، د کا زمن ټول ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه و، کدوبار و. نو زما څخه خپل قریبان ورک شي، چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 5 3 4. دا زما د پنځ شمېره ده. شهر څوک نه پاکه معلومات به دا شمېره چې زنګ وایي. ازادي راډیو څخه مننه، د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپله تاسو ته زنګ ووهي. نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ، کیدای سي خپلې کورنۍ ته ورسېږي. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته موږ ډېر ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته ګمبیری پډا کې پیدا شوی ده او د شیاو تو بو تو ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چا نه ورکی موږ سره دی په دې لین کې شي. چارباغ، سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره استاسو سلام ته وعلیکم سلام ویم تاسو نخپل نمره ته ویلی او نه مو هم شمیره ویلی خو له کومې شمیرې څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا ده 003 د افغانستان کوډ نمبر دی و څلور و اووه درې یو یو شپږ دوه شمیره ور بیا ویم 003 د افغانستان کوډ نمبر دی څلور اویا اووه اویا درې سوه یوولس دو شپېته بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي له هرات څخه یوه اورېدونکي عطا محمد زنګ وهلی او د هغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی او تېرونه یې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و خو دغه ورور نور جزئیات نه دي ورکړي د پیغام به واورو
السلام علیکم زه عطا محمد هرات یم انا دغه یو سړی زنګ وله یو کوچنی پیدا کړی وو انا دغه لمبر کما ترا کی ډیر خوشاله کیږم سلامونه وایس ارمه
ګرانه دوست مشتیرونه یو پیغام درلود چې لزابل ولایت څخه یو دوست راستول و ویل و چې یو هلک مندلې چې له هرات څخه کندهار ته راوستل شوی دی کچېره استاسو هدف هم دا وي نو د دې ورور پیغام به در ووروم
السلام علیکم شپان احمد زابل ولایت خبره کوم که د چا لخورت کی زما سره د پرځه شمیره تماس کیږي ما یو الک من دلې دا ما مجمع نوم دا پر واسط تر گئے ما دې ګول دا نور حال کرا نسی وای لای دای وای زې شاته کې کړو ما له یارات کندهار تر وام پر دا ډالر باندې بیا چې له موټر د خښته کړم نو اوس ما من دلې دا بس ما تر خوندې د ما سره د پرځه شمیره بس کار در چا کې نه ورکی یاد ما مزنه پلانې ما سره دې تما فرغه شمیره تکیه
له هرات څخه تا محمد ورور کې د هدف همدا اوریدونکې وو نو په دې شمیره اړیکه ورسره ونیسه 003 د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې تاسو کولی سئ د غوریدونکو ته زنګ ووهئ په دې شمیره او د خپل ورک شوي عزیز په اړه جزئیات واکئ او د کوم هلک چې پیدا شوی دغه معلومات واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الکتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی تقریبا دوی او څه قدر کیږي چې سپین کالی پتان دی د کله خپل ځان خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي نو د زمو سره موجود چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمیره دې زمو سره تماس ونیسي 0 0 4 1 8 1 8 9 4 بل دغه ما شمیره د روشن ده 0 0 9 2 0 9 2 0 2 0 دغه شمیره ته جزان وی چې زمو سره دغه الک موجود دی دغه الک په لاس ورکو ګرځي الک ته پټنه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
په دې هیله چې دا غلک جوړ ته جوړ خپل کورنۍ ته ورسیږي ورته نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکې خپل ورکسیوي دوستان لټوي.
السلام علیکم زه د ازادي راځي ته ما څنګه وخلای دی با دا پیغام دی ازادي راځي نه شرکیه موږ یو درې خوریان دي چې پروش کال بایغستا نشه ترې دی نو شروعه نظرکه دی کچیر دی ما आवाज اوري زما سره دی پردغه شمیره اړیکا ویني 0 0 0 1 2 3 4 او بل شمیره ده 0 0 0 1 3 4 2 دا نورغه ده نتالی د ولصالی څخه خبره کوم نو کچیر دی ما आवाज اوري نو دې شمیره ته دی اړیکا ویني سي
ہلو جزازی ریڈیو کرتا ہوں کو تکنامہ نکیل رنگ کا مزہ سلیلہ ہے خوالات خسامن بلس والے میں نیڑے کے ترنوالے دد نکام دکھلے میں او روڑ دے محمد لاک نامو بندی دادری امیشکی کیچہ تپارا معلومات تو پیشت بارے بندی دیڑے کے ویلی سیزی لس لکر روپیہ شیرینی دا انشاءاللہ 10 روپیے بچ رہا ہے پیپا ماں.
گران وروره ستا پیغام مو دته خبر کړ خو تا خپل شمیره نه درته ویلې. له هغه شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی زه وایم: 0950 89 90. شمیره ور بیا وایم: 0950 89 90. له نګر هر ولایت څخه یو بل اوریدونکي پیغام رسولای په ګډه به وورو.
بلې، السلام علیکم. زما نوم حمید د ننګرهار راته د حصارک کولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو راره چې نذیر نومېږي، تقریبا 2.5 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که هر چا ته د نذیر په حق لا معلومات وي، د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ له مخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي: 0850 89 50 53. او که نذیر هم زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0850 89 50 53. والسلام.
سلام علیکم. د بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زما زی د کندهار کولالۍ نومېږي. د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی. اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې 2 وارې 3 وارې کړي دي. ار وو کده داغه الک په اړه معلومات لري نو ماته دې په داغه شمیره زنګ راووي: 0 0 2 3 3 9 4 5 8. امین الله توفیق.
مولانا وروره، ستاسو پیغام خپور کړ خو په دغ مشخصاتو چې تاسو ویل ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د چا پیغام پیدا نه کړ. هیله ده چې ستاسو ورک عزیز د همدې پیغام په خپرېدو سره بیا هم زموږ سره اړیکه ونیسي، ازادي راډیو به اواز خپور کړي. دوستانو، که تاسو هم خپل ورک عزیز لټوي نو له ازادي راډیو سره په دې شمېره اړیکه ونیسي.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمېره ده: 0 0 0 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم: 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. غلام رسول د کابل د پولیس څخه خبره کوم. حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی، تقریبا 9 کاله مخکې چې د 2 کالو د شپږ میاشتو په عمر سره مړ شوی دی. تر دا اوسه پورې هیڅ درک د ده په باره کې نه لرم. که چېرې چا ته د ده په باره کې معلومات وي نو موږ ته زنګ ووهي. او 4 واره مې هم تقریبا دا 3 میاشتې چې زه دغه پولیس زه دار د ازادۍ ته پیغامونه ورکوم، هم په فارسي باندې هم په پښتو باندې. یو زما پیغام نه دی نشته شوی، نه پوهېږم څه علت دی. حضرت بندي یې مګوره زه پولیس څخه د محبس څخه خبره کوم. اما زه یې مرسته دا 9 کاله کېږي، کوچنی یو د 2.5 کالو ولې دا پیغام نه نشر کېږي په پولیس. زه سره راځه چې کارکوم د راډیو ازادۍ صدا لرم چې دا زما پیغامونه نشر کړي. او کچیر څنګه معلومات ولري په دغه لمبات ما خدا هم 0 0 0 8 2 2 8 0 0 0 8 2 2. نمبر یې ور بیا تکراروم: 0 0 0 8 2 2 8 2 2.
وعلیکم السلام. غلام رسول ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ. تاسو ویلی وو چې پیغامونه مونږ خبريږي. موږ ته په دې اړه ډیر پیغامونه رسیږي چې سمجه اوریدونکو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي. البته یو موضوع دی چې کیدای شي کومه تخنیکی ستونزه به لرله او هغه پیغامونه چې سم د پویدو وړ نه وي معمولا نه خبريږي. خو دا پیغام مو سم دی نو خبر مو کړ. په دې هیله چې ورک عزیز مو پیدا کړی، نور اوریدونکو ته هم ورزو.
السلام علیکم. زامر د غانه د پاکستان له سلواغه تاسو سره ټلیفون ملګری یم. زما یو د اکا زوی سلمې عبدالله د جاسم خان زوی د بکو د غانه دی. دا تور د رئیس څوار نسکار عمر یې د مکتب ته تللی دی. انا د رکه شوی دی. چیر چا ته معلومات یې نو ما ته بده وشمېره ټلیفون وکړي: 0 0 0 1 1 1 1 ندير یو سل پنځوس چې تکرار یې ځل بیا صفر درې سوه یوولس اتلس ندیر یو سل پنځوس.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالی نه خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې رحمی نوم ده او په رحیم الله باندې مشهور ده، تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ور ته پته یې یا هغه اواز ما په خپل اورینو د الله رضا دپاره دي په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا یوه بله شمېره ده، صفر اووه اووه اته څلور اووه درې درې اته شپږ. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر واویا دواویا اته سوه پنځه اتیا. د ازادي راډیو نه مې هیله ده چې دا پیغام خپور کړي. السلام علیکم.
مننه وروره، ستاسو پیغام خپور کړ. نورو دوستانو هم پیغامونه راستولی دي، خو د خپرونې وخت هم دومره و چې په نورو خپرونو کې به یې حتما درته خبره کړو. هیله لرم چې ټول خپل ورکو دوستانو او عزیزانو ته ورسیږي. بیا هم که چیرې په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي، نو ازادي راډیو سره اړیکه ونیسي، موږ یې په پوره امانت سره خپرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
دیوال کے گڑ والے نوی پیغلی پنکریزو دستانو پلاس لکلے دیکھو در پلار ناستا مند آخری ریلے گے تو تبو کے آدمی دے ایسا ہر دے کما خام دے سہر دے کما دے سامان سلام دے تو ہر کے دے مقام دے تم کے دے خاورے تم کے دے خاورے نہ خوب نہ دے آرام